آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
ټول ستړي مشهید آزادۍ ونیزو چپو کې زه داود جنبش تاسو هرکلی کوم. نن موضوع د بایدن ادارې تر راتګ وروسته د افغانستان او امریکا د اړیکو راتلونکې ده. جو بایدن څلورم امریکایي ولسمشر دی چې د افغانستان له جګړې سره مخامخېږي، خو له نورو سره یې توپیر دا دی چې اته کاله د باراک اوباما د مرستیال په توګه له افغانستان او د هغه له جګړې سره نږدې آشنا دی. دوه ځله، یو ځل د سناتور او بل ځل د مرستیال ولسمشر په توګه افغانستان ته ورغلی هم دی، خو اوس یې د افغانستان جګړه پر امریکایانو غمېدلې او سلف یې ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو بهیر پیل کړی او تړون یې ورسره لاسلیک شوی. د د چلند به څه وي؟ په ټوله کې به د سیمې له هیوادو سره د ده تګلاره څنګه وي؟ چې ویل کېږي یو ځلې د هغه مهال افغان ولسمشر حامد کرزي ته ویلي و چې پاکستان امریکا ته 50 ځله تر افغانستان غوره دی. همدا او دې ته ورته خبرې به په همدې نږدې یوه ساعته خپرونه کې سره څیرو له خپلو میلمنو سره. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، په شمالي امریکا کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د ولسی جرګې غړی شینکی کړو خیل، په دینی چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار مولوی سردار محمد زدران، او وروسته له دوحې نه د دولت د مذاکراتي پلاوي غړی مولوی عطا الله لودین هم رابلل شوی دی. ټولو ته هرکلی وایم. فکر کوم چې میلمانه به یو سره را سره ملګری کېږي. شینکی جانې، تاسې نه لومړی غواړم وپوښتم چې نوې اداره، تاسې په هغه سیمه کې کار کړی دی او له ډېرې مودې په سیاست کې یاسي، دغه نوې اداره له مخکنۍ نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې، کله چې خبر افغانستان ته راځي، یعنې د افغانستان جګړې اصول ته، په کومو برخو کې درته متفاوته بریښي؟ شینکی جانې
او په خیمانه
bale پوښتنه له تاسو نه ده. bale
شین اواز کاتو بس تاسو څه سوال فکر کوئ؟ څه
سوال مې سوال مې دا و چې تاسو د وی سیاستوال په توګه چې په سیمه کې شمالي امریکا کې ډیپلوماټ او سفیر وي، او لنیږدې نه مثلا د سیاستونو څاره د نوې اداره د جو بایدن اداره لتللې ادارې نه د ټرمپ له ادارې نه په کومو برخو کې، مخصوصا کله چې موضوع د افغانستان سولې او جګړې ته راځي، متفاوته ده؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټولو ګډونوالو ته او اوریدونکو ته. باید ووایم چې نوې اداره یو هم د امریکا لپاره یو نوی فرصت دی، هم د افغانستان لپاره. شې چې مهم ده، دوه بخش ته وزارتونه، چې یو د خپله د بهرنیو چارو وزارت دی او یا هم د دفاع وزارت، او موږ د دوی دواړو هغه نظریات د افغانستان او د سولې پروسې په اړوند واورېدل، چې دا ډېر مهم او اړین و خصوصا د اوسني حالات لپاره. ځکه چې خپله د خارجه وزیر لنکن وویل چې دا ډېر مهمه ده چې دوی یو ځل دغه قانونلیک باید وګوري چې په دې کې څه شوي دي. نو دا ډېر مهمه ده ځکه چې دغه یو د افغانانو هم یو لویه نګراني او غوښتنه وه، او په همدې باندې فکر کوه، ځکه چې کله چې دغه تړون لاسلیک کېږي، په دې کې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت او خاصه حکومت اصلا هیڅ پرې بلل شوی نه و، یا پکې دخیل نه و. دوم دا چې همدې وزارت لپاره دا ډېر مهمه ده چې کوم موارد دي چې د امریکا په ګټه دي، ځکه چې په خپله ورځ کې امریکا خپله ګټه ته شمنده نه داسې، مثلا د طالبانو ته یا د افغان ولس یا دولت ته. اما یو شی ده چې د دموکراتو حکومت کله دغه بشري حقونه مسایل، د ښځو حقونه، هغه دموکراتیک ارزښتونه چې دوی ورباندې همیشه ویاړي، نو دغه مسایل دي چې دوی زیاتر په دې باندې فشار لري او دوی خپل ولس ته ځواب وایي دي. ځکه چې دموکراتیکو سیستمونه او هغه پاتیا چې او د نشوارې دغه مسله ده، دوی مجبور او مکلفه دي چې خپل کانګرس ته ځواب ووسیږي، هم صنعته او هم خلکو ته. نو دغه یو ښه مسله به چې دوی ته اشاره وکړه په دې اړه، او همدارنګه دفاع وزیر هم وویل چې د جنګ ختمول غواړي، لکن یو اطمینان چې دوی غواړي سي باید مطمئن شي چې نور د افغانستان خاوره د امریکا په خلاف نه کارول کېږي. یعنی په دې معنی چې د نوې ادارې لپاره د افغانستان موضوع بې تفاوته، بې اهمیته نه ده، یو ځانګړی اهمیت لري، او دوی به په یو نوي لیدلوري به دې تړون ته ګوري، او هغه مسایل چې دوی فکر کوي ډېر واضح نه دي، مبهمه دي، او یا یو برخه بالکل په دې کې دخیله نه ده. دغه د دې تړون پلي کېدل له ستونزو سره مخامخ کېږي، مطمئن چې نور کا سبب کېدی کې زیاتره داخل کېږي یا خو کېدی شي خپل د امریکا فوج یا وزارت دفاع مسؤولین یا جنرال هم کې شامل شي، استخباراتي حلقات کې شامل شي، همدارنګه افغان دولت هم په دې موضوع کې داخل شي. نو دا یو نوی فرصت هم د امریکا لپاره هم د منطقې لپاره هم د افغانستان لپاره.
ډېره مننه. البته همدغه موضوعګانې چې تاسو یادې کړې د دې ساعت په اوږدو کې به په بېلابېلو مواردو کې وڅېړو. نبیل صاحب هم راسره دی، ستړي مه شئ. نبیل صاحب، تاسو د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ د ملي امنیت د ریاست څوکۍ کې ارومرو له اوباما ادارې او په دې ډله کې لمرسیال ولسمشر بایدن سره راشه درشه یا مستقیمه یا غیر مستقیمه درلودلې ده. د افغانستان د جګړې او سولې مسله کې تاسو د دې اداره له ټرمپ سره څنګه پرتله کولی شئ؟
سلامونه جنبه صاحب، تاسو ته اوریدونکو خپل نیک هیله وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په هغه کاري کرکتر او شخصي کرکتر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې اتکاوت وکړي نسبت دې ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامیم ونیسي. زه د شینکی خور خبر مې واورېدلې، شک نشته چې امریکا هر حکومت چې ویغه ته خپل ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او د اداره چې د افغانستان به مسئولانه وزي، یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغه څه تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي، او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورک راکړې مسله ده په دې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري. نو په دې کې زه د مطمئن یم چې مثبت تغییر به پکې راځي. د افغانستان د ګټو په هغه به څه نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومی تلاش ده کی چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومن ځان خلاص کی، نه داسې که داری چې څه په نظر کې.
او حتما با اوریدونکو ته په زړه پورې وي، ستاسې خپله تجربه له هغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واست له بایدن مرسیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زمو خپل خبرې ترازم د اده خو شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومیدو وخت کې، او وروسته د وین د کمپاینو په وخت کې هم چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 50 ډالر اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مقصد دي. نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه د دې خپل هم ډیر جنجال دی، مشکلات لري، نو ممکن اگر لاند لور اما یو څه متفاوت لور انتخاب کی، بیا هم اتکاب زیات په خپل امنیتی تیم باندې وي، هغه مشاورین او اکثرا نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره، او هغه د خپل قوتو استی په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي، اما دا چې څومره به وکولای شي په غیر باندې په تمرکز وکړي بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري. ځکه دلته پاکستان هم په دې تجربه داخل دی، او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواهو نه ده د امتیاز د اخیستلو وړتیا لري، که هغه سیاسیون دی، که حکومت دی، که امریکا ده، که طالبان دی. نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسائل یو مرور کوي، او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان که هم په منطقه، هغه مسائل به ټول تاثیر لري. نو زه د دې هغه شخصي خوانی نظریات دلته زیات د قضیه د افغانستان کې شاک توصیل بولري، اما ډېر اساسي توصیل بولري کغه توصیل ولري بیا نو ډېر امیدواری به نشي پیدا کړی مایستي افغان چې دا به ډېر اساسي تغییرات راولي. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به
ډېر ښه. همدغه ځینې پوښتنې وي چې مثلا د انتخاباتي مبارزو په وخت کې هلته چې اوله چوکۍ د ده سره نه وه په هغه وخت کې د څرګندونې او دا اوس چې لومړی سړی دی څرګندونې او دریځ باتمن توپیر لري. مولوي صاحب زدران، فکر کوم ارګ د ټرمپ په څلورو کلونو کې له سپینې ماڼۍ سره دومره ډېر هوار او ښه اړیکې نه درلودل، د هغه تګ او د بایدن را تګ ته هلته څنګه کتل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب جمهور رئیس تاسو او ملمات او ریډون کې تاسو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ریښتیا هم چې د خاغری نام چې د امریکا جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس وو، افغانستان حکومت هڅه کوله چې د امریکا متحده ایالاتو سره او په مجموع کې د ناتو سره د دې ښه اړیکې وساتي، د افغانستان ضرورتونو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو سره د ټول امریکا قدرتونو سره د افغانستان د حکومت پالیسی دا ده چې د دوی سره مثبت او رغند اړیکې ولري. مګر ترامپ یو داسې جمهور رئیس و چې هغه خپل په امریکا کې هم کله کله به د امریکا خلک هم تر ناراضه وو او فیصلې تصادفي وې. نو د تصادفي په نتیجه کې د افغانستان ستراتیژیک تړونونه د افغانستان ته د امریکایانو راتلل د یو لوړ هدف لپاره وو او هغه اهداف امریکا په طولنی زمان کې د ترلاسه کولو اراده درلوده. چونکه په وروستیو کې د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ په بعضو مواردو کې خفګانونه رامنځته شول او ناراضګۍ رامنځته شوې، بل اخر په اخر کې چې کله د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافقنامه راغله، دلته د افغانستان د حکومت سره هغه ژمنه چې د اوربند مسله وه، د خشونت د کموالي مسله وه، او په مجموع کې د ولسونو او د خلک کلونو د سرولو مسله وه، د دې تر څنګه چې د افغانستان د حکومت اراده وه او د افغانستان د حکومت تمه او هیله وه، د ولسونو هیله وه، پیږي کې یو څه داسې شایان راغله چې افغانستان حکومت ته د منلو ورنه وو. نو د ښاغلي بایدن د راتلو سره د افغانستان حکومت انتظار باسي چې آیا جو بایدن د ښاغلي ترامپ لاره تعقیبوي او که د افغانستان په مسله کې تجدید نظر کوي.
زما پوښتنه دا وه چې په ارګ کې دا دغه بدلون داسې د اوسایي سار واسطله، یعنی اوسایي سار واخیستله که نه لا هم انتظار کوي لکه تاسو چې اوس وویل چې وګوره څه کیږي؟
چونکې د جو بایدن سره د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي په ځانګړې توګه جلاتمال مسکوشت د پخوانه آشنایي درلوده او د ده د هغې طبیعت او د ده له کارکرد سره بلد دی، نو یو ستا په اصطلاح ووایم چې ارګ خوشحاله دی په دې باندې چې یو تغییر راغی او د راتلونکي دپاره خو حتما موږ انتظار باسو او د جو بایدن د پالیسۍ او د هغې کړنلارې ته به موږ منتظر وو، اما په بدلون باندې د افغانستان حکومت خوشحالي څرګنده کړې ده.
ډېره مننه شینکی جانې. مخکې انجینر صاحب نبیل یو څه یادونه وکړله چې جو بایدن په وروستیو کې د افغانستان په اړه کمی څرګندونې کړي، زه نه تکراروم، یعنی که افغانستان نوم یاد شوی په انتخاباتي مبارزو کې یا په نورو کومو تړاوونو باندې په مثبت ډول نه دی یاد شوی د له خوا، مثلا د ملت نه دی ملت کېدلی نه شي، یا مثلا دا جګړه په موږ غمېدلې ده، یا داسې حتی په دغه د لوړې مراسمو کې هم چې هلته ګڼ عسکر دي نوم یې وانخیستل، یوازې دومره ویل چې مثلا د امریکا عسکر دی خدای وساتي، چې کېدی شي غیر مستقیم اشاره یې همدغلته وه. فکر کوي اوس چې دی جمهور رئیس دی او چې نبیل صاحب ویل شاوخوا به مشاورین وي، دی به مشورې ورکوي، پام به ور ډیر کی کنه وای به یو څوک دی ورسره چلند کوي، عسکر کراو باسې کار څه کوي، زما نور مسؤلیتونه دی، هغه ته به پام کوم.
فکر کوم چې یو خو یو شخص شخصي نظر او دریست او بل په یو مملکت کې لومړی شخص کېدل او د خپل مملکت او د دنیا مسولیتونو ته متوجه کړل، د دوه مختلفو موقفونو دي. تاسو مطمئنه مو اوسئ کوم کارونه چې ترامپ د سول پروسیس رو وکړ، د هغه خپل یو د انتخاباتو لپاره یو کمپین و، کېدای شي ځینې علاقات په دې کې شخصي هم دخیل و، اما داز ان دې ته لیواله و چې واقعا دې مسئلې ته د پای ټکه کېږي، که چېرې د پای ټکه کېښودل دې پروسیس به ډېر مسؤلانه برخورد کړی وای. هغه ټول کسان چې په دې قضیه کې دخیل و، خصوصا د افغانستان ولس او دولت، به د شروعنه پکې دخیل وای. جو بایدن یا دیموکراتان په مجموع کې هغه کارونه چې ترامپ کول متفاوت دي، ځکه چې د سیستم ته باید باید اپګرید دي، د مسؤل مشاورین لري. هغه څوک چې د امریکا په جهانی پالیسۍ کې خصوصا همدغري کو مسله ایل چې ده، یا منطقوي علاقمندیان یې که هغه اقتصادي مسایل دي، که هغه امنیتي مسایل دي، هغه جهانی رقابتونه دي، بایدن هر کم یو څوک نه ده چې خودسرانه په هغه کې تصمیم ونیسي. دوی شتون په منطقه کې خصوصا په افغانستان کې د افغانستان لپاره نه و، او د خپله د امریکا د ګټو دپاره و، او دا موجودات دی باید په پوره مسئله باندې توجیه کی، او وطن هم څنګه چې نبیل صاحب ویلی ډېر مسؤولانه باید له افغانستان څخه ووځي، ځکه چې د افغانستان لپاره نه دی دغه، او د افغانستان لپاره مو وځي نه. نو دوی لپاره دا مهمه ده، ځکه چې ترامپ خو بېدغه 2500 عساکر خپل ووېستل، یو وړوکی حلقه پاتې، او کېدای شي په راتلونکي کې دوباره ځینې عساکر دوباره دوی ته خلک کړي. ازاد په داسې دوی ته هغه ټول هغه استخباراتي راپور نسته وایي کوم تهدیدات لا تلوسه منطقه کې موجود دي. ای واقعا ترامپ ادارې د وضعیت نه پوره معلومات درلوده، دوی مطمئنه و دومره دا ضمانتونه موجود و چې دا منطقه به دوباره په داسې منطقه نه بدلېږي چې دنیا به یو ځل بیا له ننګونو سره مخامخ کړي. ځکه څو د صف د طالبانو د بېتر اټاک او قدرت رسېدل مسله نه ده. دلته منطقه کې هغه توریستي ډلې که منطقوی او جهانی اجنده لري، د غوښتون د غوښ زفای کول، د غول بین اولل او اغول دوباره په خطر باندې نه بدل، دا مهمه اجنده د خپل د امریکا ده. نو امریکا فقط افغانستان یو وسیله وای چې راغله افغانستان متضررت ته لوده، افغانستان په اول خط کې پروت و، او دوی کوښښ کوي چې بالاخره دغه مملکت یو اندازه بېرته په پښو ودري، تر څو په یوه کرایسي سي مبارزه او مقابله وکړي د هغه توریزم چې په منطقه کې جوړېږي او بدلېږي. فکر نه کوم چې دومره د امریکا حکومت به بېخبره وي چې په منطقه کې څه روان دي او په دې کې څوک لاس لري. نو د ترامپ برخورد ډېر یو سطحي او بکتري او قدایي برخورد و، زه فکر کوم نوې اداره باید دا پوره مسلې سره برخورد وکړي، خپلې ګټې به سنجوي، او مطمئنه کېږي به چې دوباره بیا د منطقې ته راکش نه کړی شي. او په دې باندې ډېر مطمئنه ده چې مثلا روس څه غواړي، مثلا چین څه غواړي، ایران په منطقه کې څه غواړي، افراطي ډلې څه غواړي. نو دې خاطره په هر قیمت دا یو مهمه مسله ده، د خپل ځان لپاره په دې سره باید په جدیت برخورد کوي او مسؤلانه برخورد کوي.
مننه شینکی جان. انجینر صاحب نبیل، د مخکې شینکی جان یو څه د دغه راتلونکو وزیرانو په تګلارو باندې چې د دوو الکترال خبرې معلومی شوې دي، وغږېده. خو غواړم له تاسو نه وپوښتم چې د بهرنیو چارو څوکۍ ته نوماند انتونی بلینکن ظاهراً ویلي چې غواړي له طالبانو سره د ترامپ ادارې تړون و ارزوي، د دې خبرې نه دوه معناوې راوتلی شي. یوه معنا یې دا کېدلی شي، یعنې زه سم نه پوهېږم، باید یو ځل یې ولولم چې څه پکې راغلي، خو آیا فکر کوئ دا معنا هم ته اخیستل کېدای شي چې ټول تړون نوې ادارې ته تر پوښتنې لاندې دی؟
مانا زه فکر کوم دا خو دې راوتی خبره ده چې وایي هر سړی چې یو نوی دفتر ته ځي په میز سره چې کومه یو عادي ورقه وي، هغه باید یو مرور کړي، کتنه وکړي. نو دا تړون دوی ته بدون شک اهمیت لري، غواړي چې په دې چې په هغه پټ کې څوک څه شته او فعلا وضعیت په کوم طرف روان دی. او بل د افغانستان مسله د منطقې د مسلې باندې یو مستقله مسله نه ده، دلته د امریکې ګټې او ګټې پالیسۍ په کوم ځای کې د قرار دوی ورکولی شي، مثلا د چین سره روابط، د روسیې سره روابط، د ایران سره روابط، چې دا طبعا په دوی باندې شاید تاثیر ولري. زه فکر بیا هم به تکرار وایم چې ممکن په اساس کې ډېر د تغییر دوی رانولي، دوی فرزنده جرات په دغه شرایط کې ونه کړي چې نور عسکر راولي، ځکه ځان هم د کې کې هم د ادارې او هم د عام ولس دې ته جوړ نه دی. نو دوی دا کوشش وکړي چې نسبتا مسؤولانه برخورد قضیه سره وشي، دا چې
کومې ګټې د افغانستان په نظر کې بونی سی هغه په دې پورې اړه لري چې موږ د کور دننه کوم مثبت پیغام لیږو. ځکه د ترامپ پر راتګ سره هم زموږ احساسات زوزدګي ډېره زیاته وه، ځکه هغې هغه د آسیا جنوبي پالیسي چې کله اعلان کړه موږ د کور دننه خپل کار خانګي ونه شوای کړی، همغه و چې بېرته د وزریات د پاکستان په طرف باندې لاړل او پاکستان وکولی ګټه پورته کړي. دلته هم ممکن تر یو وخته پورې وضعیت په همدغه رقم دوام وکړي، اما مهمه دا ده چې په غټو ستراتیژیو ساحلو کې په منطقه کې دوی څه تصمیم نیسي، د ایران سره دوی رابط څنګه کېږي، هغه بعضې مسایل چې د چین سره دوی لري او په ځم کې آیا پاکستان په همدغه وضعیت باندې به پاتې کېږي او که په پاکستان باندې به څه شرایط وي، ځکه فرضاً تر اوسه په دغه بحث کې هېڅکله هغه د امن پټنځایونو بحث نه دی شوی، یا مثلا د بعضو ساختارو بنسټونو روابط د بعضې تروریستي ګروپو سره آیا دوی به په هغې باندې وکړي. یعنې په مجموع کې دلته ممکن یو څه فشار وارد کړي چې دغه غرور د فتح نه بل طرف راټیټ کړي، اما بالاخره به دغه هغه ته تمکین کوي او څه په آشیه کې شاید څه اصلاحات راولي، اما په متن کې به دي اصلاحات را نشي. اما بیا هم وایم چې دا مربوط دی د چې غټه پالیسي په منطقه کې کومې خواته روانېږي.
ډیره مننه نبیل صاحب. او مولوی صاحب، زدران د عسکرو د ایستلو موضوع افغان حکومت ته مهمه او دلیل هم لري چې په امنیت تاثیر لري. وروستی خبرګون د مرسیال ولسمشر امرالله صالح و چې وایي مسؤلانه باید دا ایستنه وشي. اوس خود وایي چې ویل کېږي چې 2015 سوه پاتې دي، که څه هم ویل کېږي چې په زرګونو نور قراردادیان شته. په هر صورت فکر کوي ساسي اټکل څه دی چې نوې اداره به د عسکرو ایستل ودروي که هماغسې مهال ویش ټاکل شوی دی د مې په میاشت کې به صفر ته ورسي؟
زما په فکر باندې د امریکا راتلونکی
لکه څنګه چې د دوی وزیر خارجه د طالبانو سره د اقتصادي ارتباط مند دی، چې د نظر په مورد اعلامیه خپره کړې ده. زما په اند باندې د افغانستان نه د دوی د عسکرو په وتلو باندې به هم دوی تجدید نظر کوي، ځکه چې د امریکا په هغه وخت کې کله چې ترامپ اعلان وکړ چې د افغانستان نه عسکر وباسي، هلته د امریکا سنا مجلس اواز پورته کړ چې د افغانستان نه باید مسؤولانه شکل باندې ووځي. زما فکر باندې اوس هم زما اټکل دا دی چې دوی به د افغانستان نه په مسؤولانه شکل باندې ووځي، هغه په دې معنا باندې چې دلته په سیمه کې د دوی هغه حریفان چې هغه روس او چین ایران یا نور قدرتونه دي، هغوی دلته په سیمه کې له مخالفینو سره روابط لري. د امریکا هم کوشش دا و چې د جنګیالیو د طالبانو روابط د روسیې او د ایران د چین سره هغه کمزور شي، خو دا کار ونه شو. د دوی روابط د چین او د ایران او د روسیې سره روابط قوي دي، نو دوی روابط ته په کتو سره په سیمه کې دلته د افغانستان ستراتیژیک اهمیت ته په کتو سره زما فکر امریکا به تلوار ونه کړي چې خپل عسکر بغیر مسؤلانه ډول باندې له افغانستان نه وباسي. او دغه فرصت چې دوی ته په لاس باندې ورغلی دی دلته په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ، په ټولو سیاسي برخو کې امریکا دلته فوځا باندې په سیمه کې تر کنټرول لاندې ده او مسلطه ده، دوی به د لوی لاسته بیرته په ډېر عادي طور باندې دغه لاسته راوړنې لاسته ورنه کړي.
مننه مولوی صاحب. او نبیل صاحب، پوهیږم چې ستاسو وخت زیق دی، مخکې دینه چې لاړ شي وه پوښتنه په یو ډول باندې چې تاسو مخکې مو وویلې چې ښاغلي بایدن یو ځل ویلي وو چې پاکستان ورته تر افغانستان 50 ځله مهم دی، په دغسې محاسبو کې که یعنې د ده نظر دغسې مو د مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس ونډه څه کېدلی شي؟ ځکه دا هندي ولاسله ده، په تامل نادو کې ورته اتڼونه شوي دي. د دې راتګ دا خپله صدر اعظم نریندر مودي هغه وخت چې د دې اعلان وشو په نومبر کې په ټویټونو کې ډېره خوشحالي ښودلې وه د دې په راتګ باندې. د دې ونډه به په دغه سیمه ییزو سیالیو کې څه وي؟ مثلا د هند په پلوي کېدای شي چې یو کار وکړي فکر کوي، او د افغانستان په پلوي؟
بیا هم زه فکر کوم چې درسته ده چې هغه د هند سره به څه هغه لري، اما مهمه ده دلته د غټو مسله ده نو فکر نه کوم چې دا مسله ډېر غټ توثیر ولري په دې کې. په دې شک نشته چې امریکا او هند د امیر ستراتیژیک روابطو په خوا باندې دی او بعضې مشترکات چې دوی په منطقه کې د ګټو مشترکات لري هغې باندې به تمرکز کوي. اما دا چې د افغانستان مسله خصوصا د بایدن څوره په دې کې توثیر ولري دا بیا هم هغه غټو محاسبو کې سړی کولی شي چې د غو زاویې نه ورته وګوري. نو زه فکر نه کوم چې دا فتن به یو داسې سیاست شي چې هغه پاکستان مطلق د دو صحنه وایستلی شي، ځکه پاکستان متاسفانه ډېر په دې قضایا د افغانستان کې، یعنې تقریبا هم د جنګ ابتکار د دوی سره دی، هم د ابتکار د دوی سره دی، او دا افغانستان لپاره بدون شک چې د خطر علامه ده. اما دا هم په دې معنا نه ده چې هر څه به تغییر کوي، ځکه هلته پاکستان حکومت هم خپله لوبي لري. نو دې ځای کې بعضی بحث شرایط مو باید آماده کړو چې امریکا توجه زیاتره بر ستو تقویت یوربیا را وګرځه و نسبت دوته چې د افراد و اشخاص باندې بحث بشي.
ډیره مننه انجینر صاحب. نبیل او نور ملمنو، زموږ خبرونه روانه ده، تر لاندې د می ورسته یو څو اوریدونکو هم راغلو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، د امریکا نوې اداره او د افغانستان د جګړې او سولې مسله زمونږ د ازادۍ سپو کې د دې ونۍ موضوع ده. کواړی پیوغږیږي لاند کولای شي دا فرصت تاسو ولري، بیا به میلمانه په تفسیر وکړي. نو د زنګ وهلو لپاره شمیرې دا دی: افغانستان 0993540 0928225، بهر نه 00240024501. سکایپ هم ده، ریډیو تکه آزادی. پیل که زن معرفی کوی لنده خپل پوښتنه یا نظر وای چې بیا میلمنو ته وخت پاتې شي. اوریدونکو لرو، فکر کوم مهرباني وکړئ زن معرفی کوي.
اتل بارک زید سره یم لیلمند. سلامونه جنبیش صاحب ته، استاد مینوال ته، میلمنو ته، د آزادی راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو.
وعلیکم السلام بارک زید، مهرباني.
اوله پښتنه د میلمنونو دا ده چې افغان حکومت څنګه کولای شي چې د جو بایدن نوی ادارې ته دا قناعت ورکړي چې دوی خپل ځواکونه په افغانستان کې پاته وساتي. دا پښتنه کچیر نبیل صاحب راته جواب کړي ډېره زیاته مننه به وي. دویم دا نظر زور کوم چې دا ځینې خلک د پاکستان ولسمشر کرزی هغه مثال ورکړي چې جو بایدن ورته ویلي ول چې پاکستان مشته 50 ځله تر افغانستان مهم دی. هغه مسله بیله ول، هغه واته کاله مخکې خبره ول چې کله پاکستان د دوه مخې سیاست دنیا ته نه وښکاره. اوس امریکا چې دغه پاکستان سات نور کوي، ولی سی پی ایک چې دی دا امریکا په ښکاره ویلي دي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو لوی ګواښ دی. سی پی ایک چې د پاکستان د چین ترمنځ کوم اکونومیک کاریډور دی، نو د دې په دغه کې بایدن چې دی هغه به زوم زیات اهمیت دا واري پر پاکستان او افغانستان ته ورکي.
ډیره مننه بارکزای صاحب کور ودان. بل اوریدونکي مهرباني وکړي.
مننه جنب صاحب، سلامونه تا ته، سلامونه تا جزینه دلمند ولایت نو وړاندې کو.
اجي صاحب ستړي مشي، خیر علي مهرباني وکي.
خیر دې شیخ دې من سلامت ک. یو پښتنه مې دا ده چې باج خلک ډیر خلک زمنګ په فیصدی کې دغه 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 لري فکر لري چې په دې کې چې سیستم کار کوي، فات کار نه کوي، رئیس جمهور نه دي کولای چې دې سیستم هغه چارې چې د دغه چارې دي هغه مختلفې شي. یو دا او بل مدا سوال ده چې هغه وخت بایدن افغانستان پاکستان پنځوسله افغانستان دغه بللی و، هغه وخت هغه تاریخ لاړه. اوس بل تاریخ دی، هغه تاریخ دی چې باید افغانستان د پاکستان څخه پنځوسله دی مهم وګڼي. زما په فکر چې د افغانستان دغه فعلي حالت چې اوس روان دی او د خبرو اترو حالت کې روان دی، دا به تغییر وکړي او طالبان هم په دغه کې سخت ناامیده شول چې دغه ماته وخوړله او لاړه او جو بایدن په ځای راغی. مننه بس دغه تبصره وه او دغه
مننه کور ودان. زه د اوریدونکو نه هیله کوم چې لنډ که پوښتنه وکړي، تبصرې ډېرې اوږدې به نه کوو، ځکه چې میلمانه دي چې بیا دوی ځواب درکړي. مهرباني وکړي یو بل اوریدونکی.
زما خبره اوریدئ؟
بله بله، میره بنیوک.
بیچاره خبرې کوم د نګرار نه زما د میلمنو دا پوښتنه ده د افغانان ولې چې د خارجیان ته ډېر امید لري حال دا چې د افغانستان د افغانانو کور دی او په وځي کې په خپل لاسپکا چې خپل وطن جوړ کړي خارجیان نه تمه کوي او په دې صورت سره چې دغه جنگ د امریکې جنگ او د امریکې نه جنگ افغانستان ته راوړو دا یو نیابتي جنگ دی په دې باندې اتلس کله خبرې شوي دي ولې په خپل لاسپکا کېږي چې هغوی نه تمه کوي او بل هغوی خو هغه د خپل وطن کې هغسې مشکلات سره لاسه روان چې ټرمپ هم د هغې هغه د تحریکو مراسمو کې برخه واخیسته دې هدف د هغوی سره وران دي زما غوښتنه دا چې د افغانان ولې دومره دا محتاجی کړه ولې او د خلکو نه تمه کوي چې زمونږ د هیواد جوړ کړي او مونږ سره کومکونه چې موږ باید دغه د خارجانو لاسپوسی دې نه کوي پخپله دې لاسپکا شي خپل وطن دې جوړ کړي ولې دغه کار نه کوي زما د مېلمانه فقط دغه پوښتنه وه
صحیح ولې افغانان په خپله خپل غم نه خوري ډېره مننه بیچاره صاحب بیا او بل اوریدونکو ته مو وخت لرو مهرباني وکړئ لنډ راته ووایاست ځان معرفي کړئ
تاسو ته اوریدونکو ته مننه سلامونه وړاندې کوم یو څوارلس مېلمنو ته خلارم حواله ده چې ولسمشر اشرف غنی خپل غوښتنې جو بایدن ته وړاندې کړې دي طالبانو وړاندې کړې دي د عام خلکو د عام ولس افغانان غوښتنې به تللی ولسمشر جو بایدن
سره نو مخکې دې چې خلک ځواب درکړي ستاسو نوم څه وو بخې تازه معرفي نه کړ
او مرحبا
څه څه بصیر هیلمن صاحب خپل راته وې تاسو هیله څه ده مثلا مخکې دې چې میلمه جواب درکې تاسو دی افغان پتوګه لنوي ادارې نه د امریکا څه هیله لري
مونږ خو هیله دا تر لرو چې په دواړو خواو باندې دوی فشار زیات کړي ترڅو د سولې خبرې لګي ګارانټي شي
ډیرخه کور ودان ټول اوریدونکو ته مننه وایم دا د دوه نه سره د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی مولوی صاحب ته ولالودین هم ملګری شوی دوی تارکلی وایم مخکې دنه چې لودین صاحب وغږیږي شنکه جان یو څوک پوښتنه وي چې دوی ته تاسو لاندې جواب ورکړي مثلا څنګه وایي قناعت ورکولی شي چې عسکر پاتې شي او بل دا چې ولې خارجیان ته همیشه د افغانانو سترګې وي مهرباني وکړئ
مهمه دا ده چې هغه ورور په پښتنه کې باید داسې ځواب ورکړم چې افغان حکومت باید څنګه امریکا ته قناعت ورکړي چې مسؤولانه له افغانستان ووځي او وضعیت څنګه داسې بدل شي چې افغانان نور وکړي چې سولې ژوند ته سبا کې په خپل خپو ودرېږي څنګه چې دا وویل چې موږ ولې په خارجیان بدلونو متکي ځکه چې موږ تر اوسه پورې هغه اقتصادي لحاظ دومره پیاوړی شوی نه یو چې موږ خپل منابع وکړو او موږ خپل پیسې پرمختګ وکړو او خپل ژوند هم بهتر شي تر څو پرې چې موږ د اقتصادي وابستګۍ نور باندې کارته تل لري موږ مجبور یو چې نور باندې نه هم پیسې توقع وکړو اما مهمه دا ده چې افغان حکومت څنګه کولای شي واکان پیسې هغه دوباره یو څه خپل اهمیت پیدا کړي دا ډیره مهمه ده چې د بایدن ادارې ته دا باید قناعت ورکړي دا قوي استدلال و چې څنګه افغان حکومت د دلپر یو پارتنر یا شریک د مشترک اهداف او مبارزه د تروریزم سره ده د ثابت کېدل شي او هغه هم دا څنګه کولای شي هغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې تړون کې موجودې هغه په ګوته کې چې څنګه کولای شي دا بهتر تړون شي او د هغه په لیکل اساني او دریم هغه کسان چې د روډ شاته دي یا هغه توریستي ډلې چې په مختلفو القابو باندې په منطقه کې جوړې شوې دي دا هم په ګوته کې چې مسله د دې کنټرول مهارول یا لبینول څومره اړین دي ځکه چې څومره پورې که دغه مختلفې توریستي ډلې په منطقه کې موجودې دي هغه نه پرې چې افغانستان په خپله خو بدلېږي افغانستان به همیشه اقتصادي وابستګیانې به لري او موږ به همیشه د بل د کرم او د عنایت محتاج به پاتې کېږو نو دا یو قوي فرصت ده د افغان حکومت دپاره په دې کې چې ولس هم حمایت کوي چې یو ځل بیا حکومت امریکا مسؤولانه برخورد وکړي د مسلې سره افغان ولس او دولت ارزښت تایل شي هغه کسان چې دا جنگ ټول ساتلې امریکا ته ماته به متوجه دي باید دغه مسلې سره پوره پیسې جدي برخورد وشي ځکه چې لوبه بل چا ګرمه ساتلې کنه نم دا طالبان راشي دا پوره واک متوسپارل شي دا جنگ نه ختمېږي ځکه هغه توریستي ډلې څنګه کېږي د منطقه د کونو هغه غوښتنې څوک جواب ورکوي ځکه چې هغوی په خپل مغوختن پس لاس پیدا نه کی قانی نشي دا جنگ په بل باندې پافه په منطقه کې توسه دي څومره دا جنگ ټول وساتل شي د امریکا ته ګټه ته هم خطر ته وافاسه مندر اول خطې قرباني ده چې خلک هم باید په دې باندې متوجه شي نور خلک ملي ته وپیژني او چې خلک ملي ګټو په لایو سي کې نور ما بام دې ما مشارک انفجار وي ما فانکو شي ته دوام ورکوي بعد وختونه موږ طرفین ته قناعت ورکو سي د هیڅ شی د افغانستان په ګټه نه دی بلکې د افغانستان مخالفینو په ګټه دی بعد هر افغان په دې پروسه کې مسؤلانه ودرېږي او برخود وکړي او خپل رول یا مسؤلیت ادا کړي
ډېره مننه مولوی صاحب لودین د تللې ادارې د ټرمپ د ادارې یو بریا یو شی چې سړی یادول شي دا و چې له طالبانو سره تړون وکړه د دوهې بهیر دغه تړون لمخې پیل دی او تاسې د دولت د پلاوي د غړي په توګه همدغه اوس په دوحه کې اس هلته طبیعتونه څنګه دي دغه بدلون څه تاثیر کړی دی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسې او درنو ګډونوالو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات رسوم زه په مقدمه کې یو لنډ عرض درم او غدا کې امریکا د خپل بیرونی سیاست د طرف ثابت اساسي خطوط لري زمونږ نه دي خصوصا د هغه وادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري چې اکثرا د سیاستونو پینټاګان یا نشایې تنظیمي د حکومتونو اساس تغییر او تبديل ډیر کم اثرات لرلې شي اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په واسطه د بایدن راتګ نه زیات توقعات او وختونه ودري ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ په خپل سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي حتی خپل تلافیان هم خبر کړي دي ترکیه خپله مثال کې دی شي همدارنګه هغه معاهدات او قراردادونه چې د اوباما په وخت کې د دنیا سره وو هغه تم ضرر رسیدلې ده کله فرانسې سره کوم تعهد او نړیوالي سازمان سره کوم خبر رواندار غندې ایران د تعهداتونه د ټرمپ په تل دا ټول هغه شین دي چې د ټرمپ په دغه سلوکانه دوره کې رامنځته شوی دي نو موږ وایو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه تبراتی او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی شاید د افغانستان مسلې ته لومیتوب ورنکړي شي په خپل او اولو قدمونو کې لکه چې موږ هم کاته په لاسو یازیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایا او نزدکې دي چې په دې کې د دې ته یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او د دې اهداف ته انکړو زما فکر باندې هغه اهداف چې دې ته انکړو تر اوسه پورې دې نه دي ترلاسه کړي کاغذ د تروریزم سره د دې په اسلام مقابله وکړه مواد مخدر او کې یو مرافه افغانستان دې ته دې نه دي رسیدلي نو دا چې اوس د افغانستان د خارجي قواوی اکثره وتی دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوی د مقابل جانب د طالبانو سره دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا دیرګان فرق کوي شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې د غواړي په دې باندې یو سرای ترلاسه کړي زمونږ د انده چې موږ په دوه حق وو چې ګو د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو زمونږ د نظر هم دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام د افغانستان د لاسلامونو په خلاف ده او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده موږ درته دی حق ده ځکه دا په هغه وخت کې د ترامپ نظام وو د دې حکومت وو د دې د اهدافو لپاره پلي شوې ده موږ هم په ملاحظه لرو د دې حکومت هم حق دی چې ور باندې ملاحظه ولري ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیه حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي بلکې موږ ډېر مشکلات ایجاد کړي
دا غزما اتفاقا یو روانه پښتنه و چې ما وختل ساسي درې څه دی خو اوس ک برتم دې ته راشو راته وې سالته طبيعتونه څنګه دی انګلیسي کې مود ورته وای مثلا څخ پاره دی مثلا په دې انتظار کې سي صبر وکڅ کیږي کنه تماسونه شته طالبان څنګه دی په دې اړه راته وایس
بلې موږ خو نو چې د تراغلي په لومړي سلو نوي یا پنځور نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د وختونو په اساس باندې د غید مصالح په نظر کې نیول سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایات په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو او یو دوه مسایل موږ په ډیر اختصاري او ابتدایي شکل باندې سره کړ چې هغه طرز عمل ډیر وخت رانه ونی او بلې په اجنډا باندې توافق زموږ هیله دا و چې موږ دوه ځل لپاره بیا د وحید ترازو هغه اجنډا چې قبلا ور باندې موږ توافق کړو چې بعد دا ماده ماده باندې باشي او هر څوک خپل اولویت لاندې کې زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایډن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کېږي یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو، زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه دا اور چې بل دی په افغانستان کې د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي او بی ګناه غیر محارف شخصیتونه دي، دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو. ولو که د هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب د خوانه وړاندې کېږي، موږ اول په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ بر دي باید شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکړي. د افغانستان ولس اصل په سلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام،
او که طالبان خپل
طالبانو د پنځه کلنې دورې هغه نظام، دا د بحث یو موضوع ده.
بلا شک جدي موضوع ده او خبرې به کیږي. مننه مولوی صاحب. سره اوسه شینکی جان، یو څه روښانتیا راغله چې په دوحه کې طبیعت څنګه دی، مود څنګه دی. اشاره دې ته موشو چې مولوی سبو ویل چې طالبان منتظر دي چې وګوري ټرمپ به څه کوي. خو تاسو فکر کوئ دوی د انتظار تر څنګ اندېښمن هم دي چې اسنار څه بدل شي؟
فکر کوم چې طالبان باید ډېر زیات اندېښمن نه وي، ځکه چې په څنګ کې ځینې خامیان چې په منطقه کې لري دوه اندازه به ډاډمن وي، ځکه چې کوم لابیس واشنگتن کې سوی طالبان مالدار نه ده کړی. په دې کې نور کسان رول درلوده او د ټرمپ ادارې ته قناعت ورکول د نور کسانو کار و تر څو پورې راشي او طالبانو سره خبرې مخته بوزي. یعنی دوی کاملا تنها نه دي، یو اندازه تشویش به لري چې یو اندازه مقاومتونه سره مخ شي، څنګه چې پخوا مثلا اول خوب په دې کې شک ده چې ښاغلی خلیزه به په دې چوکۍ کې پاتې شي که به پاتې نه شي که نه، نو معتمده ده چې څنګه او بل چون امتیاز یو طرف ته ورکول کېده او خصوصا که زیات فشار د افغان سام په اداره باندې و، نو فکر کوم چې دغه فشار شاید تقسیم شي، یوه اندازه فشار په دوی باندې راشي، یوه اندازه فشار د دوی په پلویانو باندې راشي. نو نوبسه په دې ایډیال یا جالبه نه دي، اما په دې د شک اوس دوی په داسې موقف کې دي چې ځانته کافي همیان لري چې د دوی له حضور نه حمایت وکړي، او حتی په منطقه کې ځینې کاتمکه کاغه روس تر کاغه ایران ده، کاغه چین ده، پاکستان کومنده په دې واضح شکل لکه دې پخوانی سیاسي نویلې چې د سر مشترکې ګټې لري او حمایت وکړي. یعنی دې په دې مبارزه کې واضح نه دي، او بلکې منطقه ممالک دي چې د دې په موقف باندې به ټینګار وکړي او معلومدار څون سره به مخامخ شي. هر هغه به فرمایش به نه منل کېږي، اما په هر حالت فکر کوم چې
بله. ډیر من شینکی جان، مولوی صاحب یو موضوع شینکی جان راپور تکړه، هغه د خلیلزاد برخلیک دی، دا لګه روسه پوښتم، دا مې یو پوښتنه نه ده، په دې بسره تمیګو وخت ډیر لګ دی، خو کله نه ته وستاسي ویل چې غواړی چې یعنی دغه تړون ستاسي نو خو خپل نه مجبوریت او چې ورسره ولاړ شي. په کابل کې ولسمشر اشرف غنی په دې څه کول چې د دې تړون په برخه کې ډېر ناروښانتیاوي یا تتوالی شته دی، فکر کوئ تاسو ته څه ستونزه جوړه کړې؟ تاسو له کومې برخې سره ډېر نه وئ خوشحاله؟
موږ په مجموع کې په دې تړون کې تاسو ګورئ چې د افغانستان حکومت ته د هغه بل طرف په عنوان باندې اشاره شوې ده، هغه بل طرف چې بندیان به بیا خوشې کوي، او دلته مخاطب د حکومت په حیث باندې په دې تړون کې فقط طالبان دي. تاسو به چاته حتی دا خطاب طالبان ته بدس یو الفاظ متوجه دی، لکه دی چې عملا حکومتي مثلا چاته تاسو ویزې نه ورکوي، چاته تاسو ورونه نه ورکوي، حتی تاسو به ترورستان ته اجازه نه ورکوي د امریکا د ګټو مخالفت وکړي او تهدید وکړي.
وبخښه خو داسې اشاره راغلی وای چې موږ د افغانستان حکومت قانوني بولو او پیژنو او طالبان که څه هم ځان اسلامي امارات بولي خو موږ ته د طالبانو ډله ده.
دا عنوان دی، دا فقط داس عنوان و چې طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي موږ د اسلامي امارت په حیث نه پېژنو. اما په متن او په محتوا کې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت کې ذکر نه دی شوی او ټول خطاب مقابل جانب یعنی طالب ته دی. نو په دې اساس باندې موږ یو حکومت په حیث باندې، موږ یو نظام په حیث باندې چې موږ تفکیک د قواو لرو، درې واړه قواوې مستقلې لرو، یو جمهور رئیس که په ډېرو رایو دی که په لږو رایو باندې راغلی، فیرن د نظام په سر کې واقع دی، رقابت شوی دی انتخاباتو، حتما بیا مشکلات لرل او د دې ټولو مشکلاتو باعث هم جنګونه. نو په دې صورت کې موږ خدا دا د افغانستان خط نه شي منلی چې دا لوی حکومت د ټولو قواو د ټول نظام د ټول رسمیات سره چې په دنیا او ملل متحد کې نماینده لري دې ته د هغه بل طرف خطاب وشي او دا توافق
نه. نو بیا بل دا ورپسې وبخې مولوی صاحب، ورپسې دا پوښتنه راځي چې که دونه اعتراضونه تاسو هم درلودل، ولسمشر اشرف غنی هم درلوده، آیا مجبوریت و چې کینې دې خبرو ته ولې مو انکار نه کوو، ولې د دغه تړون له مخې خبر ته کیناستئ؟
موږ پر دې تړون د مخې اساسا زموږ خبرو ته د ناستې اساس دغه یو د دوحې توافقنامه نه ده، بلکې موږ یې دپاره درې څلور نور مواد لرو چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنې دي، که هغه په ولسي جرګه د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي، دا لوی استراري جرګې او دا د خلکو د غوښتنو تمثیل کوي، همدارنګه چې علماو بزرګونه راجه مشهور ده، موږ د خلکو غوښتنې په دې په اساس باندې ناست دي او موږ په دې خاطر باندې ناست چې موږ د دې قضیې یو طرف یو او موږ د افغانستان سولې ته ژمن او متعهد یو چې باید په افغانستان کې څومره چې زر ممکن اوسي د یو حکومت او د نظام په حیث باندې موږ تعهد لرو. بل اساس زموږ د خبرو دا دی او بل زموږ د خبرو اساس د ملل متحد ټول هغه تاییدات او هغه میثاقونه دي چې په د امنیت په شورا کې د هغې تایید شوی دی او که ملل متحد په مجموع کړي دي د دغې درې څلور اساساتو په بنا باندې چې یو پکې د دوحې توافقنامه ده
د ادارې فشار نه وي دغه ستاسې دې څرګندونو ته په پام سره یعنې دا امکان و چې بیخي د طالبانو سره په دغه ډول خبرو ته نه وای ناست؟
د تم د ادارې فشار خو خدای طرفه فشار و. د افغانستان لپاره د توحید په توافقنامه کې داسې کوم پیغام چې د افغانستان خلک خوشحاله شي ورباندې استدلال وکړي او هغې باندې دا قضیه مختلف شي، همدغه دوحې توافقنامه او د ټرمپ فشار دی چې موږ اوس په مباحثو کې د بنبست سره مخامخ یو او نشو کولای چې مخې ته لاړ شو، ځکه دا توافقنامه عادلانه نه وه او دا یو طرفه وه. د حل لارې پکې پیشبیني شوي نه دي، فقط د دې نه چې د امریکا خپل حمایت او خپلې ګټې پکې تنظیم کړي دي او مقابل جانب خپل بندیان او خپل تور لیست او خپل هغه شان چې دی ونه وجودت لري هغه پکې تسجیل دي. د افغانستان د خلکو، د افغانستان د حکومت، د افغانستان د نظام لپاره په دغه توافقنامه کې داسې کوم شی نه لیدل کیږي. دا چې موږ د دې ټولو خلاو او مشکلاتو سره دا توافقنامه باندې په اصطلاح ملاحظه نه ده کړې، د رد خبره نه ده کړې، هغه زموږ د مملکت او د خلکو علیا مصالې او منافع دي. موږ بله چاره نه لرو، زموږ همدردي کمره د دنیاوالو موږ سره، زموږ په قضیه کې ډېر لاسونه دي، اوږده لاسونه دي او ټول د امریکا د حضور نه دلته پیدا شوي دي. نو امریکایان دا په دې کې حتما قدمونه والي، مثبت قدمونه والي، د امریکا حضور و چې موږ یې د همسایګانو سره بې اعتماده کړو، د منطقې د هېوادونو سره یې موږ بې اعتماده کړو. د منطقې هېوادونو همسایګان د افغانستان د خلکو د نظام سره شاید ډېر مشکل ونه لري، خو د امریکا حضور و چې د ټول دې ته وهڅول چې زموږ په خلاف باندې حتی طالبان ته لاس ورکړي او د هغې ملاتړ وکړي. دغه پاکستان چې د طالبانو صریح حمایت کوي، دغه دوی په خپله د امریکا د حضور نه په نظامي حضور نه په افغانستان کې ښه ډېر تشویش لري. همدا وجه ده چې ښه ډېر مزاحمتونه یې ورته د 19 کالو په اوږدو کې پیدا کړه. موږ په دې باندې نه پوهېږو چې په دې برخه باندې ولې د امریکا متحده ایالات کله یو مجدد فکر نه کوي او دار د دې ارزونه ولې نه کوي.
ډېره مننه مولوی صاحب. شینکی جان، یو ځینې څېړونکي وایي چې بایدن د ټرمپ په خلاف چې غوښتل چې دا موضوع په خپل امریکا غوڅه کې، امریکا او طالبان او بیا حکومت هم پکې راګر کې چې د دوحې بهیر شو سیمې ته حواله کې، د سیمې هیوادونه پکې راګیر کې، آیا د دې معنی داسې کېدلی شي چې افغانستان بیا د نویمو کلونو غوندې خپلو ګاونډیانو ته ورپرېږدي؟
خوانی اشتباهی تا دوباره تکرار که تکم اغا لور قیمت تا دوباره خپل امریکا بیاور کردی. افغانستان خو له دغه څلوېښت کاله راسې په قرباني باندې حساب ده، قرباني ورکوي، هر ورځ ویجاړ کېږي، هر ورځ خپل شخصیتونه، خپل ملکي او کسان د لاسه ورکوي، نیم په ژوند فراره کوي او نیم له بینه ځي. ادمونه خو بیا دغه په اول خط قرباني کې ورکوي، لکن دغه تاریخي اشتباه چې یو ځل امریکي وکړله د روسانو په وطن باندې افغانستان یوازې پرېښودل او د منطقې استخباراتو او ممالکو په دې کې دومره مداخله وکړه او موږ په داخلي جنګونو باندې اخته کړو چې تر اوسه پورې موږ د هغې قیمت ورکوو. نو زه فکر کوم چې امریکا باید دغه مسله په نظر کې ونیسي، یې زموږ سیاسي هم باید دې ته قناعت ورکړي، همدارنګه افغان ولس باید خپل سیاسي دې ته متوجه کړي او نور موږ د هغو سیاست مدارانو چې کابل یې ویجاړ کړ او د تر یو لکه شاوخوا پورې اتیا نه تر یو لکه پورې اشخاص کې شهیدان شول، بیا په دې مسله باندې غلط نشي او هیڅ کلم د افغانستان د تباهۍ باعث باید موږ خپله ونهفکر چې موږ روان یو. په هر ګروپ یا ډله کې افغانستان همیشه ننګونې سره مخامخ کړی دی، اما افغان ولس باید دا ځل له پوره سنجیدګۍ او هوښیارۍ نه کار واخلي او خپل وطن دوباره موږ خپله ویجاړ نه کړو او امریکا که دا اشتباه کوي قیمت به دې ورکوي، ځکه چې دلته صرف د طالبانو مسله نه ده بلکې هغه ټولې توریستي ډلې په منطقه کې فعال دي، دغه قیمت به امریکا ورکوي نه افغانستان.
مننه مولوي صاحب. وایي و نیمه دقه پاتې ده، لنډ کراته وایي ستاسې وایي څومره ژر هیله من یاست چې د بایدن اداره به د دوحې بهیر په اړه خپل دریځ روښانه کړي، منی بدلون پکې راولي، په همدغه شکل به ادامه ورکوي؟ یو بل فکر کوي که دغه کار کېږي په دې کې به د زلمي خلیلزاد ونډه سي؟
بل دا د امریکا د خارجي سیاست پورې تعلق لري، موږ په دوه جزئیاتو باندې په دې کې تفسیره نشو کولای، خو بیا هم د امریکا نوی حکومت د دې حق لري، دا صلاحیت لري چې هغه نظام چې د دې نه وړاندې و د دې مقابل ګوند یو حکومت و هغه ته کوم اجراءات ترسره کړي، دا د صلاحیتونه دي. ارلونه باید وکړي، موږ هم دې سره موافق دي، ارلونه سره ځکه دغه شکل باندې که توافقنامه دوام وکړي لکه دا اوس چیرې دي کې د حل لار نشته دی، او دا فقط د داولې ورځ نه یو بومبست دی، او که چېرته دوام ورکول کېږي نو معنا داره چې فقط د یو جانب په ګټه او د نورو ټولو په تاوان باندې. راز د خلیلزاد په مسله کې، خلیلزاد خو خپله د دوحې توافقنامې د مؤسسان نو په اصطلاح د هغې د هغه اساسي شخصیتونو نه دی چې موږ په دې برخه کې ملاحظه لرو. خلیلزاد یو افغان په حیث یو امریکایی دی، باید د خپل هیواد د خپلو خلکو مجبوریتونه، ضرورتونه او د دې د تشکل، د دې عنعنات، د دې دین دا ټول باید په نظر کې نیولی وي، په هماغه شکل باندې مخته تللی وي. نو په دې کې څنګه چې عدالتو نه دی شوی او خلیلزاد په دغه موضوع کې یعنی اشتباهات کړي دي، یقینا یې کړي دي، موږ هیله من دي چې دا تکرار نه شي او په آینده کې بیا موږ داسې توافقنامو یا تعهدات شاید نه اوسو چې زموږ مشکلات زیات کړي او راکمې نه کړي. نو وګورو د امریکا راتلونکی سیاست په دې برخه کې، اګر چې ما مقدمه کې ویل د امریکا سیاستونه خپل اساسي خطوط د وړاندې نه ترسیم کړي دي او د دې حکومتونو له 100% نه زیات اثرات نشته دي، او خو به هم انتظار کوو وخت دا متوازیه کی چې دا حالت کې مخاطر روان دي.
ډیر مننه مولوی صاحب عطا الله لودین چې له دوه نه مو وخت بیل کړ سره وغږیدې د غرض په ازادي چپو د بحث کې. خپل نور ملمنو شینکی کډوخیل، رحمت الله نبیل او مولوی صاحب سردار محمد زدران ته هم کور ودانې وایم. البته همدا موضوع په همدغه چوکاټ کې یو بل ساعت هم په دری ژبه ادامه کوي. امید مرزبان زما همکار به تر سره کی دغه بحث او هیله لرم چې هغه هم واوري. په کابل کې خپل همکاران ته چې د دې بحث تخنیکی چارې سنبال کړي وي او دغه راز په پراګ کې سید قادر جلالوف ته کور ودانې وایم. زه داوود جون بشم، تر بیا چې ساس چوپړ ترازم، د خدای پامان.